آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د بشري حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار آزادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي د ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت سره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار آزادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پرېږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پرېکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي د خپل استوګنځ ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځوي. هره ورځ ما د کور مخ ته تېرېږي، ډېره ناهیلي سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزني کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لا هو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب په دې اړه په یو خبری کنفرانس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوایي؟ خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداوه.
پاسپورت ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
قدربن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو تر څنګ بخپور شي، خو اوس ورځو د پاکستان اړوندو مسایلو ته. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د انحلال او د صدراعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د صدراعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدې، چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدراعظم و، تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدراعظم په توګه د صدارت چارې مخ ته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نشبه اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبرې کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤل بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سېشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست مېرمن رسنیو تاسو ول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې وه، دا دغه غره ایلس ولا او د درو سفر بنجې دي. موږ ته خبر علي چې کابل ته بيولې دي، په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحل ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حد سره روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. د ټکنې اوازې د خبریالانو د کورنۍ واندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې له را رسیدو سره په ځینو جمعاتونو کې مخستان او پیشلا مای محله و همدار از دورزی پجیریان که زین ملای مامان پا لوت سپیکرونو که واس کوی یا نور دینی مسائل بیانوی. خود زین نور دینی علمان بیاوایی چه پا لور غاک پا لوت سپیکر که واس دی دینی مسائلو بیان یا دی ترانوغ گول خلکو تا مزاحمت دی. اول ازان پرات دی لوت سپیکرونو غاک باید یوازی هم را لوروی چه دی جماعت پا احاتا که واری دلشی او پا کرونو که خلکو تا مزاحمت و نکری. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته منصوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جوماتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې ماخوستان پیشلمی مهال او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جوماتونو کې د ویناو ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او که رسیږي په اړه یې ستاسو نظر څه دی؟ دا دی په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مه یې غږوه، سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخي. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم دا املایي تیروتنه ده او که همدا یې نوم دی، دی لیکي چې سهار مهال د قرآن کریم له ژباړې او د ماخوستان له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګېږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کیږي له جوماته بهر خلک په خبرو مصروفي او غوږ نه ورته نیسي، نو د قرآن کریم بې عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جومات کې واورېدل شي.
بوسر با خوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادی راڈیو اوري. ازادی راڈیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوري د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل.
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پیښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیری دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره د برخې ته موزنو ریاست نوري هر کلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملا د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هرکلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز به دا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یې منی سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډېره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمه ییز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارې پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي درې ولایتونو نه تیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لږ زره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلي اوس ځنډیدلې ده بیرته د غربي نورستان خلک تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لړډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي
د مرکز سره موږ تک را تک ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډل د دواب د نورګرام دی موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلابات ته ځو بیا کونار ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لسګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته اوګد شوه چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډیږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تکثیر کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دي درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مداهله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي ترڅو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډو کړو که ډېر ځنډو کړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو اکمن به موږ دې سره هغه شرایط به ورسره منو بیا نو چې وروسته منو باید مخکې ومنو نو د شاو خوانم الله تمام
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارونو خبرې کوم زما د پیغام دی ورور هلته خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشري دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلینسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو یو څلوېښت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بېلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی، خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاوه، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورتونو د جوړولو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نسکورېدو ده. لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که ریاست پاسپورت فعال کنند.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی، نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو، ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پریښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډیره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدل دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو. خو راځئ پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زموږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده. او په ګرمۍ او یخنۍ کې زموږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې. او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سرخیل ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلې سلامونه ومني. ابل ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهسته دونې کرډیټ نهشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي کدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کې ساده и талибан ورنځم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري موږ څه مرستې ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غږ کې دا چې زه ستاسو سره په تماس کېم نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زه ستاسو ملګری یم کله چې باندې یو په خدای په امان از موږ نیکی هیلی دیری سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نخریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلیفه خان د جاپان ولایت نزان او مصری د سینمارانو څخه مې اړیکه نیولې ده وروره ساده طالبانو د ګلپو اور چارواکو څخه مې دا انده ده چې دا د انجینر مو څخه خلاص کې تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا چې تاسو نیمه ته برخه مو نیسی نور تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه چې موږ په تل کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او اوس هم دې بل دې باندې ورکوي نو دا کاڅه چې فکر کوم چې دې څه پر تراکته شي نو کته رقم ما طالبان په سره کوي نو دا ما په فکر د طالبانو او د ولادت سره په پیل کې یو لوی واټن یو لوی فاصله را مو پیل شي طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کولی دا طالبان له سوزونه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي ورته
السلام علیکم ریښت ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دې خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دې خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې دې دې خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دې خلاص کې دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې دغه د طرف پر نه ګرځي مهله مداد چې د انجنو او لکان خوندې واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نه دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دي نشته ده او خولې دي نشته ده او ډېر مشکلات یې ایجاد کړي دي نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. ایا دا خو ډیر سخت حالت دی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړي دي نه پوهیږم چې دوی دغه کوم مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې وسیږي دا غینه دوی د ولګو اخلي دلته د یو خوا د غربت حالت ورستر بل زیاتیږي او د بل خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل دي زیات محدودیتونه لګولې رسنۍ بندې دي څوک د ډاره څه شي ویلې نشي
دغه سکارونو باندې طالبان غواړي چې څوک دې نه پويګم ځکه د ډیر افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه لګول شي د ګری خیل بند کړي او نور نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونو کې چې خلک ځان تر جذب کې تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګرځي باید نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ وي سي
سر د ننګرهار کې چې د کوم د شوسي ګل ساحه کې د ننګرهار پر مېډې سیمه کې بیسو د لوسالې او دې کې بس نه پناه کې ګولې بالم د سپورتي سیلې کرکټ ډایټور بند کړی دی نه پناه کې یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل څه کوي یا بل څه کوي یو نو مقبول نو او نه پناه ته راځي د خلکو په وجرو باندې د خلکو په ډیرو باندې نو شخصي حالیم موبایل چیک کوي چې دا تاسو به کډ ناروات شي ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وي د څه وکړي کنه تاسو به برخو دي قانوني وشه تاسو ورو او زیات او دا دی واغه دي او راځي نه پناه ته بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومان د تلاشي اخلي چې تاسو نشئ ټول کارو بلخ زیات دا شین مونږ نه کو او چې کوو راځین معلوم دی اخله کې چې کوي هغه پسې نو ور دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسي پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړې. له ښاغلي مهاجر نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندي شوي یا زیات شوي دي؟
امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لومړۍ ورځ چې تاسیس شوې ده، له هغې ورځې نه هڅه مو دا ده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو، څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له یو اسلامی جامعې سره مناسب وي. خو له تیرو شپږو یا اوو میاشتو راهیسې موږ داسې څه نه دي ترسره کړي چې له خلکو سره مزور یا زیاتی یا تهدید یا راټنه ترسره شوي وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وایي په هماغه توګه له خلکو سره پرمخ تللی یو. د کندهار غونډه د دې لپاره نه وه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دنده وسپاري.